دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په خبري غړي کې تاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د کابینې د یو شمیر پریکړو، په شمالي وزیرستان کې د سلګونو نوو پوسټونو د اعلان، او د خیبر پښتونخوا د بم ناکاره کوونکو ډلو سربیره به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت غبرګون، او په کابل کې د امریکا د سفیر لخوا پر طالبانو د روژې په میاشت کې سولې ته د کښېنستو د ږغ په اړه حال درکړو. خو په لومړي سر کې منور شاه تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه د سرکاري محکمو ټولو معلوماتو ته د عام ولس لپاره د رسایي قانون منزور کړي. نن افغانستان، سعودي عرب او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې اولنۍ ورځ ده. امریکا وایي دا امکان هم شته چې د 2014 کال وروسته افغانستان کې خپل یو پوځي هم ایسار نکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې صوبایي کابینه د غونډې پر مهال یو بل منزور کړی چې لبه خبرې اوس هر وګړی د ټولو حکومتي چارو معلومات ترلاسه کولی شي، او که کوم چارواکی په لاره کې خنډونه جوړوي هغه ته به سزا ورکول کیږي. د دې قانون په اړه د صحت او اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل
دا به ان شاء الله سبب لوسته به دا لاگو شي. د دې غټه فائدہ دادا چې د هر وګړي کدا غواړي چې زه د حکومت باره کې معلومات ولرم چې د پلانې ډپارټمنټ څه کار کوي، دا څومره برتیاني وشوي او دا څومره ټینډرې وشوي ټیکې وشوي هغه ټول په ویب سایټ باندې وي. هغه چې یو درخواست ورکړي په هغه ته به ټول معلومات ملاو شي.
نوموړی وایي د کابینې په دې غونډه کې د صوبې د امنیت ټینګولو، د پولیس د نظام ښه کولو په اړه هم خبرې اترې شوې. نن د افغانستان، سعودي عرب او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو په شمول د قبایلي سیمو په ځینې برخو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. بلخوا د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټې بیګا ماسوتن اعلان کړی چې میاشت نه ده لیدل شوې او نه هم د لړکې دوی ته کوم ګواهان راغلي، نو د زیارت په ورځ یعنی سبا ته به اولنۍ روژه وي. د امریکا صدر د دې میاشتې د رارسېدو په ویاړ د نړۍ مسلمانانو ته خپلې ښې هیلې څرګندې کړې دي. باراک اوباما د روژې په مناسبت خپل یو پیغام کې ویلي، میرمن مشل او زه د روژې مبارکې میاشتې د شروع کېدو سره خپلې نیکې هیلې په امریکا کې اوسېدونکو مسلمانانو او په ټوله نړۍ کې نورو مسلمانانو ته وړاندې کوو. په دې پیغام کې اوباما همداراز ویلي، د نړۍ یو نیم عرب مسلمانانو لپاره روژه د عبادت او ذکر او فکر میاشت ده. وایټ هاوس وایي افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه به زر فیصله ونه شي. د وایټ هاوس ویاند جیا کارنې وویل، صدر باراک اوباما په دې هم غور کوي چې امریکا تر 2014 کال مخکې ټول پوځیان له افغانستان وباسي، او یا ځینې امریکایي ځواکونه تر دغه نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کړي. جیا کارنې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته زیاته کړه، دواړه امکانات شته خو دې لړکې اخري فیصله به د افغانستان سولې او ثبات ته په کتو سره کیږي. هلته د افغانستان د صدر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل،
موږ په دوه سیزو مذاکراتو کې د امریکې سره تر اوسه پورې څه مذاکرات چې ترسره کړي دي د امنیتي موافقتنامې په ارتباط، هېڅکله هم دغه موضوع د امریکایانو دخوا څخه زموږ سره نه ده مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر دي د افغانستان څخه وځي، یا د دې احتمال شته چې که چېرته د دوی شرایط یا د دوی غوښتنې ونه منل شي نو امریکا به خپل ټول سرتیري یا ټول عسکر د افغانستان څخه باسي. دغه موضوع هېڅکله هم په دوه سیزو مذاکراتو کې نه ده مطرح شوی.
د یادونې وړ ده چې نړیوال جنگي ځواکونه د 2014 کال تر پای د افغانستان نه د وتلو پلان لري. د افغانستان په لویدیځه برخه کې یوې چاودنې ولس تنه وجلې دي. د هرات ولایت سیمه ایزو چارواکو ویل، چاودنه په یو موټر سایکل وشوه چې یو کرانچی ورپورې تړل شوې وه. د یاد ولایت د اوبې ولسوالۍ امنیه قومندان شیر آقا الکوزی مشال لريو ته ویل، دا بم طالبانو ځای پر ځای کړی وو او ظاهرا هدف یې د افغان ځواکونو یو کاروان وو. د نوموړي قومندان په وینا د پیښه کې 12 ښځې، 4 ماشومان او یو ډرایور وژل شوي او 15 تنه نور عام کسان زخمیان شوي دي. بلخوا د افغانستان په جنوبی برخه کې پرون د ایساف ځواکونو واسکار په ډز وژل شوی. د ایساف لخوا پرون جاری شوی و خبر پاڼه وایي، د پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د افغان امنیتي ځواکونو په جامه کې یو تن په دغه نړیوال اسکر ډز کړی. د خبر پاڼې تر مخه دغه مشکوک تن نیول شوی او افغان ملی پوز او ایساف ترې پلټنې کوي چې د مکمل کېدلو نه پاس به په ډاګه کړی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران امنیتی ځواکونو یو مشکوک ځانوجونکی په ډزو وواژه. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې دغه پیښه پرون د دې هیواد په جنوب کې د چابهار په ساحلي ښار کې وشوه. دغه ځانوجونکی غوښتل چې د پولیسو یو مرکز ته ورننوځي. ویل کېږي چې دغه سړی مخکې تر دې چې ووژل شي په پولیسو یې ډزې وکړې او یو شمېر پولیس یې زخمیان کړل. تر اوسه د دغه برید کوونکي قومیت نه دی معلوم شوی. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې دی چې اکثر اوسیدونکي یې سنیان دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم د دې سیمې په یو جومات کې ځانمرګي برید شوی و. او بل خبر دا چې د مصر لنډمهاله صدر د عبوري حکومت غړي وټاکل. منصور عدلی پرون اعلان وکړ چې روښان فکره اقتصاد پوه او د مالیې پخوانی وزیر حازم الببلاوي به وزیر اعظم وي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به مرستیال صدر او د بهرنیو چارو وزیر وي. النور اسلامي ګوند وویل چې دوی د الببلاوي ملاتړ کوي خو د البرادی په ټاکنه غور کوي. منصور عدلی د نوي آئین او انتخاب باتو غا کړه خو اخوان المسلمین دلی دا خبره رد کړی ده. د مصر آئین 13 هفته له هغه ورسته وزندول شه چې پوز اسلام پلو صدر محمد مرسی لواکل لري کړ. پوز ورسته تر دې دا فیصله وکړه چې په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین دلی د دغه غړي د صدارت خلاف پراخي مظاهره وشوي. اخوان المسلمین دلی او د هغه اتحادیان ویلي تر هغه به په خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي چې مرسی ته واک بیرته نوي سپارل شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا کابینه په صوبا کې هر ډول حکومتي معلوماتو ته د عام ولس د رسیدو قانون منظور کړی دی. په دې اړه د اطلاعات صوبای وزیر شوکت یوسف سي مشال رادیو ته وویل
هر وګړی که دا غواړي چې زه د حکومت باره کې معلومات ولرم چې دا پلانی ډپارټمنټ څه کار کوي، دا څومره برتیانی وشوي او دا څومره ټینډرې وشوي ټیکې وشوي، هغه ټول په ویب سایټ باندې وي.
په شمالي وزیرستان کې څلور کاله وروسته د تعلیم په څانګه کې 650 نوي پوسټونه راغلي دي چې د سیمې ځوانان ورته د خوشحالۍ څرګندونه کوي.
دے پورا میز ڈیر اشدین تیدار و سیکولا ڈیر بے روزگاری اوزا پاولی انشاءاللہ میز امید دا چھے میز بے حکومت سے لکٹ کوي.
افغان حکومت هغه راپور رد کړی دی چې پکې ویل سوی دی امریکا پر یو داسې لاره هم غور کوي چې افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی وای
موږ په دوه اړخیزو مذاکراتو کې د امریکې سره تر اوسه پورې څه مذاکرات چې سره کړي دي د امنیتي موافقتنامې په ارتباط هېڅکله هم دغه موضوع د امریکایانو لخوا څخه زموږ سره نه ده مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر دي د افغانستان څخه وځي.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو پاړه ځنګړي ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم هېروي چې دا ځل د پښتنې لیکوالي او خبريالي اسمت شاه جهان سره د زړه خالص وي.
کله چې خزه بار راوځي او هغه په معاشره ترکه کې یو کردار لوبي نو یقینا هغه معاشره وړاندې وي.
زموږ غل مشال رادیو خبري. د خیبر پښتونخوا کابینه پرون په صوبا کې هر ډول معلوماتو ته د عام ولس د رسیدو قانون منظور کړی دی. د دې قانون لمخې خلک کولای سي چې د سرکاري معاملاتو په اړه نیغ په نیغه معلومات ترلاسه کړي. د دې سربیره یادې کابینه یو شمېر نورې پریکړې هم وکړي چې د اسمبلی لخوا به تر منظورېدو وروسته د قانون باڼه ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان له پېښور راکوي.
دا نه پورز د خیبر پښتونخوا کابینه معلوماتو ته د رسیدو یا اکسس ټو انفارمیشن قانون منځوري ورکړه. دا کوم تر مخه چې هر وګړی کولی شي چې سرکاري محکمو هر یو عمل یا کار په حق له معلومات ترلاسه کړي او کچره سرکاري چارواکي د عام ولس نه څه قسم معلومات پټوي نو دا به یو قابل سزا جرم ګڼل شي. د کابینه د غونډه چې مشري وزیر اعلی پرویز خټک کوله په صوبه کې د امنیت وځخه کولو د لپاره هم اهم پریکړې وکړي. دا پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی چې د صحت د محکمې وزیر هم دی خبریالانو ته وویل چې پاکستان کې پړومبیزل د دوی حکومت معلوماتو ته د رسیدو په حق له دغه قانون منظور کړو چې په رسمي توګه به راتلونکي صوبایي اسمبلی غونډه کې د قانون شکل ورکول شي. د دې قانون په حق له هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا به فوراً عملي کیږي او خلک کولی شي چې سرکاري کارونو په حق له نیغ په نیغه معلومات ترلاسه کړي.
دا به ان شاء الله سبا بلوز ته به دا لاګو شي. د دې غټه فائده دا ده چې د هر وګړي کدا غواړي چې زه د حکومت باره کې معلومات ولرم چې دا پلانی ډپارټمنټ څه کار کوي، دا څومره برتیانی وشوي او دا څومره ټینډرې وشوي ټیکې وشوي، هغه ټول په ویب سټ باندې وي، هغه چې یو درخواست ورکړي په هغه ته به ټول معلومات ملاو شي.
د خیبر پښتونخوا کابینه په صوبه کې د پولیس نظام ښه کولو لپاره هم فیصله وکړي. د صوبایي حکومت ویان وویل چې پولیس به اوس په دوه شفټونو کې کار کوي، د تانې یو محرر به د یو کال نه زیات تانه کې ډیوټي نشي کولی، شوړل پروموشن به نه کیږي او تانو ته به زیات پنګه ورکولی شي چې عام ولس نه د تیلو یا نور سرکاري کارونو لپاره پیسې وانخستی شي.
پولیس اصلاحات لپاره موږ دا چې رومبه خو تانې موږ خکول غواړو، تانو کې چې کوم سہولتونو کمې دي هغه پوره کول غواړو. بل دا چې پولیس غریبانو 24 گھنٹے ڈیوٹی ورکی، موږ غواړو چې دا پولیس دا ڈیوٹیاں نشي دا په شفټ کې شي. دین علاوه چې هغه سره د کم د اصلي کمې دي، د تربيت کمې دي، دا وته موږ ورکو ان شاء الله. او د دې چې کوم سلیبس ته د تربيت هغه موږ چینج کوو لګي، هغه کې اصلاحات راولو. دین علاوه په جیلونو کې اصلاحات راولو چې کوم د قیدیان دي هغه باندې ظلم کیږي، نو هغه موږ غواړو چې کوم جیلونو کې کوم اصلاحات چې دا موږ راولو، باقی دوی قانون سازی به کوو چې په جیل کې دنه ظلم نه وي.
د کابینې غونډې په صوبه کې د کرپشن یا اداري فساد ختمولو لپاره د یو آزاد او خودمختار احتساب کمیشن جوړولو منظوري هم ورکړه. شوکت یوسفزی زیاته کړه چې کابینې غونډې په صوبه کې یو شان نظامي تعلیم هم منظوري ورکړه او دغه نصاب به په راتلونکي تعلیمي کال یعنی د مارچ میاشت نه د لومبي جماعت نه پیل کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري اوزو د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د 2009 کال وروسته د تعلیم په څانګه کې د چارواکو په وینا نوي پوسټونه نه ورغلي چې وجه د وسوال لخوا پر پولیو څاسکو بندیز وو. اوس په دغه سیمه کې پر خالي پوسټونو انتخاب شروع شوی دی او د سیمې تعلیم یافته ځوانان او نجونې په دې اړه د خوشحالۍ څرګندونه کوي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د شمالی وزیرستان تعلیم سانګې چارواکي وای د غلطا د پی ٹی سی، سی ٹی او، ٹی 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 ڈی ایم او لیبارټری اسسټنټ تر شپږ سوه پورې خالی پوسټونو لپاره اشتهار شوه چې ورته په سیمه کې په زرګونو تعلیم یافته ځوانانو او ونجونو خپل کاغذات جمع کړي. د تعلیم سانګې چارواکي وای د جون 13 نیټې نه د دغه پوسټونو یا نوکرۍ لپاره انټرویو شروع شوه دي. رفیق الله دا وړوای دغه پوسټونه د وزیرستان په تحصیلونو تقسیم شوی دي چې پکې زنه تحصیلونه زیاته آبادی لري او پوسټونه یا سیټونه ورلا کم پریوزي.
خلک ته نکرې ورکول دا یو اهمترین سټیپ ته او د وخت ضرورت ته. خو یو مهم مسله به شته دا چې یو خود تحصیل وایس پالیسی د مسله دو بیا به شته زنه تحصیل نه داس کې دای شي چې دې چې کوم اویلیبل سیټس دي اته به مشکله کاندیدټ پر راکېږي انا او زنه تحصیل نه داس لکه فار ایگزامپل میرلی تحصیل انتهایی هیویلی پاپولیټډ ده. ایون کته د لیبرټری اسسټنټ ورکسه چې ته ایم فیل پی ایچ ڈی کا سونه اپلای کړی خالی چې بیا دا پوسټونه په ایڈوانس خرچوي دي 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ راسه بولی شوی دو.
یونس رحمان وای د بیروزګارۍ سره مخول او د دولت په دغه ګام ډیر خوشاله دي.
لیبرټری اسسټنټ او افیس ته مې جمع کړی دي خو اس په انتظار ده د انټرویو دی پوره دے دے پورا میز ډیر اشه د انتظار او سیکولا ډیر بیروزګارۍ وزا پاولی ټینشن ډیر سخت ټینشن نه وي فیملی ټینشن وي خو ان شاء الله میز امید ده چې میز به حکومت سلیکٹ کوي او میز چې کیم وزیرستان د خدمات چې وکي میز چې کیم انرژي دو دا وزیرستان په ترقی سره طرف کی.
کلام او چې د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې ډیولپمنٹ سیکٹر مشر حبیب الله نو پوښتل چې په یاد شوی پوسټونو د انتخاب طریقې کار سټا کلی شوی. نو په جواب کې یو وی
یو دا چې د سات ګرډ ولا پوسټنه دی هغه پیور 100% تحصیل وای دی. دا څنګه علاوه چې کوم پوسټنه دی ټي 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 او ټي نیرا سمرا دی دا 75% تحصیل وای دی 25% اوپن میرټ دی. او می د مشرا ایت میرلی میران شاه غړ تحصیل نه دی دا چې مشرا بیا سکولینا غړ ډیر دی وکم څه پدا شي یو تی کنه په کوم تحصیل چې سکول
په شمالی وزیرستان کې د 2009 کال نه پس په تعلیم سانګه کې د خالی پوسټونو لپاره اشتهار نه دی شوی چې د شمالی وزیرستان تعلیم سانګې مشرانو په وینا د غلطا په پولیو ساسکو د وسلوالو لخوا بندیز لوجې فاټا سیکټي ټول مراد بند کړی ول. په دې اړه حبیب الله مشال ریډیو توای
پولیو په واجه باندې مشته پیه د خپل کایمیر مراحت باندې بند کړی دی کنه بلکې د تاغه د سکرټری طرفنه دا انفارمیشن چې تیری دی دی پولیو کمپین نکو تاسو دی دی تای روټاینمنت حق نه ورکاو مشته دی پیه صاحب په میجه پروژو کې پیه صاحب بیا ذاتی دل چې سکي بشو غوښتا مشته اجازه ترکو میجه دغه دی پر ایډورټاینمنت وکړ
د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشران وای په سیمه کې ډیر ځوانان بے روزگار دي او د یاد شوی پوسټونو لپاره په زیات شمیر کې ځوانان جمع شوی دي چې ترم فیل او پی ایچ ڈی یعنی د لوړو ډیګرو اخیستون کې هم په لوی کچ کې د دغه نوکریانو په انتظار دي هم دغه ځوانان هم غوښتنه کوي چې انتخاب د میرټ یعنی اهلیت او انصاف په بنیاد وشي
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري له شمالي وزیرستان زو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې په لسګونه کسانو خپل ماشومان ته د پولیو یا ګوزان د ناروغي د مخنیوي د قطرو ورکولو څخه انکار کړی دی او د حفاظتي ټیکو د پروګرام چارواکي وایي چې د داسې ډول انکار سره به په دې سیمه کې دا ناروغي نور هم زیاته سي دا چې د خیبر ایجنسی د صحت محکمې تر اوسه په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړی دي په دې هکله دغه راپور واوري
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د باړې په بر کمبرخیلو سیمه کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکولو نه انکار کړی دی دوی وای چې دلته په لسګونه کسانو دا د رسق پل کړی دی چې د پولیو ضد قطرې د دوی په نظر په شری لحاظ سمې نه دي او دوی خپل ماشومان ته نه ورکوي د خیبر سیمې د ای پی ای یا حفاظتي ټکو پروګرام چارواکي وای چې په باړه کې د امنیت خرابې وضع لامل د مخکنه د پولیو ضد کمپاین په ترسره کولو کې مشکلاتو سره مخ دي او داسې ډول انکار سره به د دوی ستونزې نور هم سیوا شي او په دې سیمه کې به دغه ناروغي نور هم خوره شي خو بیا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پولیټیکل چارواکو او دینی عالمانو په مرسته په دې سیمه کې کار روان کړی دی
تقریبا مونږ سره سټیل ریفیوز چې کومو 403 ماشومانو په برکم برخیل کې دا تقریبا مونږ پرون 149 پرون کور کړی او مونږ سره و سټیل ریفیوز چې کوم دي 242 پاتې شوی دي نورم تقریبا کور کړ او دا ریلیجیس ټایپ اون دی ریفیوز لو سر ډیمانډ خاص ډیمانډ نو دوی پرون تحصیلدار او دا خلکو جرګم راغلی او زمونږ سټاف هم ورغلی او دا تقریبا سره یې ګریش کوم ماشومان پاتې دي ته به مونږ کتری ورکونو
د یادې سیمې یو مشر وویل چې کوم خلکو ترې انکار کړی دی هغوی به راضي کوو چې خپلو ماشومانو ته دغه کتری ورکړي
په دې سلسله کې دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره را نو په دې کې به مونږ هر قسم تاونه سره کوو چې کوم خلکو دین انکار کړی دی
یاد دیوی چې په روان کال کې هم د خیبر ایجنسی په ناکراره سیمه باړه کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي او د صحت محکمې چارواکي وای چې باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځایي خلک مرسته وکړي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د بمونو د ناکاره کولو د ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک مشال راډیو ته ویلي دي چې د بمونو ناکاره کولو لپاره له دوی سره یوازې 15 شپاخه ماهران دي که څه هم ځینې نور عام پولیس والا د بمونو ناکاره کولو لپاره روزل سوي دي خو په سیمه کې د جنگي حالاتو له وجې د دوی د بم ناکاره کولو کسان هم په نشه کیږي خو بیا هم دوی په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا کې تر 15,000 پورې بمونو ناکاره کړي دي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو
په دې لړ کې د بمونو د ناکاره کولو د ډلې یا بم ډیسپوزل سکواډ د خیبر پښتونخوا مشر ای ای جی شفقت ملک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سره د بمونو د ناکاره کولو لپاره په ټوله صوبه کې 15 ماهرین دي او ځنې نور عام پولیس والا مو هم په دې لړ کې روزل دي په سمه توګه روزل شوی او پوهه لرونکي کسان ما سره 15 دي کوم چې د صوبې ټولي 15 ضلع کنټرول کوي. باقی مونږ د عامو پولیسو ځینی کسانو ته هم روزنه ورکړی ده. د هغې صلاحیت دومره زیات نه دی چې هغې بم ناکاره کړي. د هغې نه مونږ د لټون په عملیاتو وغیره کې کار اخلو. له بده مرغه پرون چې کومه پیښه رامنځته شوې ده دغه زمونږ د بم ډسپوزل سکواډ کسان نه وو، هغه د عامو پولیسو کسان وو کومو له چې مونږ تازه روزنه ورکړې وه، او دا روزنه مو د دې لپاره نه وه ورکړې چې دوی دې بمونه ناکاره کړي، خو دا د دې لپاره چې هغې د دې پیژندلو کولی شي چې دا بم پروت دی. خو د دفاعي چارو کارپوهه بریګیډیر ریټایرډ سعد مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د بمونو ناکاره کولو د ډلې په شمېره کې زیاتوالی راوستلی شي او دوی له سمه روزنه ورکړی شي.
افسوس خبر خطرے باوجود مونگ سر دمر کم نفری جگہ پردیشی کے مہارت لری اور بیا ابھی خپل خپل باندھے پورا قیدا سے جگہ نور خلق ابھی خپل تربیت ور کرے رما بخیال مندا ہے ڈاکٹر مدا طریقہ کار سے کم ایک صحیح نہ دے گزرتا پاکستان کے داری تربیت خن کی بیرون دنیا کے دیر آسان ہے سرا اوپر دیر کم ہو پیسوں باندھے دی تربیت کی دیشی
خوب بلے خواہ تھا دا بمونو دا ناکارا کولو دا بم ڈسپوزل سکواڈ صوبائی مشر اے آئی جی شفقت ملک مشال ریڈیو تا اویل چی تر دے دما دا بمونو ناکارا کولو پر محال دا دوی دا ڈلی اتا کسان وجل شوی دی خو پتیرو پنزو کلونو کی دوی تر پنزو زر پوری بمونا ناکارا کری دی. د بد مرغا زمونږ صوبہ د جنگی حالاتو نه تیریږي چې کوم خطرونه دي د هغې سره د خیبر پختونخوا ولس او امنیتی ځواکونه مخامخ دي، او د بمونو ناکاره کولو ډله یو ډیر وړوکی ټولګی دی او په ټولو 15 ضلعو کې مونږ یوازې دا کار ترسره کوو، او چې چرته هم څه خطر وي نو زه پخپله یا زما نور کسان هغلته رسیدلی دي. ستونزه دا ده چې کوم بم مونږ ناکاره کوو نو د هغې سره دوی یو بل بم هم کې خودلې وي، نو د ناکاره کوونکي بم په ځای هغه بل وچوي، نو د دې له وجې مونږ ته زیان رسی. ولې بیا هم چرته مونږ انکار نه دی کړی او دا جنگ مو جاری ساتلی دی. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې د ګل په ورځ د یو بم د ناکاره کولو پر مهال دوه پولیسوالا ووژل شو، او د دې نه وړاندې هم د بمونو د ناکاره کولو پر مهال ګڼ شمېر پولیس چارواکي وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زمو جغله مشال رادیو خبري اي پي خبري اجانس لکي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت لا هم د وسوالو طالبانو پر ضد متبادل ستراتيجي یا کړنلار نه د جوړ کړي، د طالبان له خوا بریدونه دوام لري. کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت د ترګري د مسلې په وړاندې په بشپړه توګه له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دي، او زیاتره وخت په خبري غونډو تکیه کوي چې پکې د تشدد غندنه او په ورجلسو افسوس کیږي، خو د برید کوونکو له سره نوم نه اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند را کوي.
اے پی خبری ایجنسی لکھی مشکوکا سخت دریز وسلہ والو د نوی حکومت په لومبئی میاشت کې لگتا لگا یو سل شپیت کسان اوجل چیلو جی دا تاثر مخه ترازی چین به حکومت د ترګری ز جنگ لپاره کوټل استراتیجی نه لري. که څه هم حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په انتخاباتي کمپاین کې له طالبانو سره د خبرو د لارې د ترګری د ختمولو دعوی کړی وی، او دارنګ لدی وجی یو شمیر څوکۍ هم ګټلې وی، خو دغه پلان وروسته له هغې د ناکامۍ سره مخ شو کله چې طالبانو په یو ډرون برید کې د خپل مرستیال مشر د وجل کېدو په غبرګون کې له مذاکراتو څخه لاس په سر شو. په داسې حال کې چې حکومت لا هم متبادله ستراتیجي نه ده جوړه کړې، د طالبانو لخوا بریدونه روان دي. کارپو زاهد حسین وایي حکومت د ترګري مسلې په اړه په بشپړه توګه له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دی، او زیاتره په خبري غونډو تکیه کوي چې پکې د تشدد غندنه او پر وجل شو افسوس کیږي، خو د برید کوونکو له سره نوم نه اخیستل کیږي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په خپله وینا کې له طالبانو سره د خبرو موقف تکرار کړی، خو دا خبره یې هم کړې ده هغه څوک چې له تشدده لاس نه اخلي نور سخت چلند به ورسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په 12مه ټولګوندیز کانفرنس رابللی دی چې پکې به د ترګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي ستراتیژۍ خبرې اترې کیږي. کارپوه حسن عسکری وایي که چیرې حکومت د بجلی لوډ شیډنګ، کرپشن او نورو ستونزو حل کولو ته ژمن دی، خو بیا هم د ترګرۍ ستونزه تر ټولو جدي ده، ځکه چې دا د هیواد د باور او د عام ولس هغه اعتماد تر خپو لاندې کوي چې ګینې ریاست د دوی تحفظ نشي کولی. په مقاله کې راغلی دی که څه هم د خیبر پختونخوا حالات وروسته له هغې لا نور خراب شوي کله چې د نواز شریف په روایتي مخالف عمران خان د ګوند په یاده صوبه کې حکومت راغلی، خو تر دې دمه نواز شریف او نه هم د کورنو چارو وزیر چودري نثار د خیبر پختونخوا دوره کړي. همداراز د مسلم لیگ نن په پرتله تحریک انصاف زیات له وسلوالو سره مذاکراتو ته لیواله دی، خو کارپوهان پر دې نظر دي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو تیر وخت له پامه غورځول شوی او د دوی پوښتنه دا ده چې له هغه خلکو سره څنګه مذاکرات کیدی شي څوک چې د پاکستان ریاست ختمول او پر خلکو خپل سختدریزه تګلاره په زوره منل غواړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د حکومت هغه ریپورت د ملک پر پوځي او ولسي مشرانو سخت نیوکې کړې دي چې په دې ملک د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دی. ایبټ آباد کمیشن وایي تر 9 کالو په ملک د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحیتي بډاګه کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان حکومت له اړخه قائم کړی شوی ایبټ آباد کمیشن رپورٹ کې د ملک په عسکري او په سیویلین مشر ولې تنقید شوی دی او په دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې اسامه بن لادن خلاف ایبټ آباد کې امریکی پوځي اپریشن د پاکستان حکومت او پوځ دواړو ناکامی ده. درې سوه شپږ دېرش پاړو باندې مشتمل دا رپورٹ چې په الجزیره ټی وی خپور شوی دی، د دې تر مخه چې اسامه بن لادن دویمه ښځه چې خیریه نومیږي د هغې په ذریعه د امریکي استخباراتي ادارې سی آی ای د اسامه بن لادن لټون کړی و. رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د اپریشن مقصد اسامه بن لادن وژل وو او د هغه گرفتار کول نه وو. کمیشن د اسامه بن لادن وژنه مجرمانه فعل بللې دي. په رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې اسامه بن لادن پاکستان کې موجودګي اطلاع ورکول ذمہواری د پاکستان استخباراتي ادارې ISI و. د کمیشن رپورت وایي چې اسامه بن لادن پاکستان کې موجودګي لپاره یو کس او یا اداره ذمہواره نه ده. رپورت زیاتوي چې اسامه بن لادن نه کال پورې پاکستان کې وو چې په هغه کې شپږ کاله ایبټ آباد کې تیر کړی دی. په رپورت کې په حیرانتیا پوښتنه شوې ده چې کال 2011 کې د یو بل ترهګر مشر ایبټ آباد کې نیولو نه پس په دې خبره ولې خبرونه کړې شو چې په دغه علاقه کې نور کم خلک ژوند کوي. د رپورت تر مخه چې د اپریشن نه مخکې ډاکټر شکیل افریدی ته دوه وړاندیزونه امریکې ورکړي وو چې جایداد خرڅ کړه او د خیبر ایجنسۍ د لارې بګرام ته ورسه، او دویم دا چې بګرام ته ورسه د جایداد پیسې به امریکا درکړي. د ایبټ آباد کمیشن دې رپورت په هکله تجزیه کاران څه نظر لري؟ کله چې شال ریډیو په دې اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو دا غویناوه
د دې رپورت نه چې څومره توقعات وو چې دا به ډېری داسې خبرې برسېره کړي چې هغه زمونږ لپاره شرمنګۍ باعث جوړ شوې دي، لیکن هغه توقعات پوره نه شو. دویمه خبره دا هم پوره نه شوه چې را د چا کمزوري وو څوک د دې خبرې ذمہوار وو چې دا غوی نه دي تپوس وکړی شي، دا مو نه شو. او دریمه خبره دا ده چې آیا آینده لپاره که داسې څه بلا خبر ادا سے روزی سوال دو الزواری په بارک راضی یا د بلچا په بارک راضی، نو آیا زمنګا با دا رپورت خو به دا د غور کوي چې یاره داسې بکیږو داسې به په غی باندې خبرې چولې کیږو دا غی نه بس نتیجه نه راوځي غی به سوق ذمہواری اخلي.
خبريال او سیمایز چارو کارپور رحم الله یوسف زیوای چې پاکستان کې هم دغه طریقه ده چې یو پیخه وشنو د غی لپاره یو کمیشن یا کمیټي جوړ شي چې اکثر دوی د غی په سفارښتو عمل هم نه کوي. نو موږ زیاتوي چې په مشرقي پاکستان د حمید الرحمن کمیشن رپورت دوی ښکارا کړی نو او نه داغه په سفارښتو هی عمل کړو، او دغه شاندار رپورت بیا د هندستان په یو اخبار کې چاپ شوی وو. د زیاتوی
آیا دا حکومت اوس په سفارښتو باندې عمل کوي او کنه؟ دا اوس خودی عمل کوي نو بیا به دا خبره کیږي چې دا خودی اوس هغه تیر حکومت د خلکو نه بدلا اخلي او بل هغه جنرل اشفاق پرویز کیانی هغه اوس هم د فوج مشر دی او دا هغې پکې هم ډېره کوتاهي وه د فوج او د فوج د ادارې د آیس آی د هغې خلاف به څو کاروایي کوي دا ده چې خپلې تسلۍ دپاره دا کمپنه جوړېږي په هغه وخت باندې کمیشن او کمیټې جوړې کړي چې د خلکو غصه
د ذکر ور ده چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې درې رکنی کمیشن شپږ میاشتې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دا رپورټ ورکړی وو خو دا رپورټ بیا مخې ته را نغلو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. وخت د سهار لس نیمې بجې سو. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
پرون د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې صوبایي کابینې د غونډې پر مهال یو بل منظور کړی چې له مخې به اوس هر وګړی د ټولو حکومتي چارو معلومات ترلاسه کولی شي او که کوم چارواکي په لاره کې خنډونه جوړوي هغوی ته به سزا ورکول کیږي. نن د افغانستان، سعودي عرب او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شمول د قبایلي سیمو په ځینې برخو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. بلخوا د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټې بیګا ماسپتن اعلان کړی چې میاشت نه ده لیدل شوی او نه هم د لړکې دوی ته کوم ګواهان راغلي، نو د زیارت په ورځ یعنی سبا ته به ولنۍ روژه وي. وایټ هاوس وایي افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه به زر فیصله ونه شي. د وایټ هاوس ویان جا کارنی ویل صدر باراک اوباما په دې هم غور کوي چې امریکا تر 2014 کال مخکې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یا ځینې امریکایي ځواکونه تر دغې نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کړي. هلته د افغانستان په لویدیځه برخه کې یوې چاودنې اولس تنه وژلې دي. د هرات ولایت سیمیزو چارواکو ویل چاودنه په یو موټر سایکل وشوه چې یوه کرانچۍ ورپورې تړل شوې وه. بلخوا د افغانستان په جنوبي برخه کې پرون د ایساف ځواکونو یو اسکر په ډزو وژل شوی. د ایساف لخوا پرون جاري شوې یوه خبر پاڼه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د افغان امنیتي ځواکونو په جامه کې یو تن په دغه نړیوال اسکر ډزې وکړې. د ایران امنیتی ځواکونو یو مشکوک ځانوژونکی په ډزو وواژه. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې دغه پیښه پرون د دې هیواد په جنوب کې د چابهار په ساحلي ښار کې وشوه او د مصر منځمهاله صدر منصور عدلی پرون اعلان وکړ چې روښان فکره اقتصاد پوه او د مالیې پخوانی وزیر حازم الببلاوی به وزیر اعظم وي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اټارنی جنرال سپریم کورټ کې د پنجاب او خیبر پختونخوا حراستي مرکزونو فهرست وړاندې کو چې 1514 کسان په دغه مرکزونو کې دي. په دغه فهرست کې سن او بلوچستان ذکر نشته او اټارنی جنرال عدالت ته باور ورکړو چې بيدرک خلکو په بازیابې کې وړاندې شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان آئین او قانون د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې قانون نافذ کوونکې ادارې او ایجنسیانې یو کس بغیر د ثبوته کېد کې وساتي. ادارې وایي چې دا ملکی په سبونو خلک بداسي وي چې اغوی بغیر د عدالتي کاروایي مختلف ادارو په حراست کې دي او دا اغوی کورونه ته دا هم معلومه نه وي چې اغوی چرته او کم حال کې دي، ژوندۍ هم دي او کنه. ادارې زیاتوي چې عدالت وايي د حراستي مرکزونو فهرست موجود دی، اغه کې رجستر هم موجود دی. نو بیا په دغه مرکزونو کې د خلکو فهرست جوړول کم ګران کار دی. د ادارې په وینا چې عدالت د دې خبرې سره د اختلاف هیڅ گنجائش نشته. نوې وفاقي حکومت لپاره د اړه مثبت رویه اختیارول پکار ده او قانون نافذ سکون کې متعلقه ادارو په اعتماد دي دغه مسله د همیش لپاره حل کړی شي چې ملک د آئین او قانون حکمرانی قائم شي. ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اپټاباد کمیشن کم تحقیقات وکړ، هغه رپورټ خو په باقاعده توګه چاپ نه شو خو غیر ملکی او مقامی مطبوعاتو دغه رپورټ ښکاره کړو. ادارې وایي چې اپټاباد کمیشن تحقیقات ملکی او بین الاقوامي سطح باندې ډیر اهمیت لري خو زموږ ملک دا روایت پوښ شوی دی چې کمی اهمیت معاملو او سانحو باندې کم کمیشن جوړ شي او هغوی کم رپورټ هغه بیا مخې ته نه راځي. ادارې زیاتوي په دې رپورټ کې ډېرې خبرې او انکشافات دي او دا حساس رپورټ خپل دننه ډېر حقیقتونه لري. خبره ډېره دا وه چې حکومت دا خپل مخې ته راوړې وي او یا یې پارلیمان ته وړاندې کړې وي، خو اوس چې رپورټ راغلو نو حکومت لپاره کار ده چې هغه دا په باقاعده توګه چاپ کړي چې کام ته حقیقت معلوم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د 2018 کال د مئی پر دوهمه نیټه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان حکومت یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی و چې لخوا یې د رپورټ مخې ته راتلو سره د دغه پیښې په حواله د مغربي نړۍ لپاره یو شمیر پوښتنې رامنځته شوې. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر لیکي که څه هم یوازې تجارت په هند او پاکستان کې غربت نشي ختمولی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ به په تجارت سره په دې سیمه کې امن او اقتصادي پرمختګ زیات شي.
د برتانیا نه شایع کیدونکې ورځپاڼه ګارډین د ایبټ آباد د پیښې د تحقیقاتي رپورټ په هکله یوه مقاله کې لیکي مغربي استخباراتي څیړونکو ته به د 300 نه زیاتو پاڼو د دې رپورټ د کتلو پر مهال یو شمېر داسې پوښتنې مخې ته راځي چې لا هم ورته جواب نه دی ویل شوی. ورځپاڼه لیکي په دې رپورټ کې یوه مهمه خبره د 2001 کال کې د نیویارک بریدونو ناسمدستي وروسته د اسامه بن لادن د پټېدلو د اولنو ورځو په اړه کېږي. نوموړی د 1999 کال نه تر دغه مهاله په سرګند ډول د طالبانو میلمه و، خو پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان حکومتي او یا کوم پوځي چارواکی د اسامه د پټ پاتې کېدو نه خبر و؟ ورځپاڼه زیاتوي امریکایي، برتانوي او د ځینې نورو هیوادونو چارواکي به په دې رپورټ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر جنرال شجاع پاشا په سرګندونو هم اندېښمن شي. نوموړي ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره پولیس او نورو سیول استخباراتي ادارو باندې نه خو اعتماد کېدلی شي او نه دومره استعداد لري، خو په دې لړ کې بیا د پوځ لخوا په وار وار حکومت خپلو لاسو کې اخیستلو باندې نیوکه کېږي چې سیول ادارې وده نشي کولی. ورځپاڼه لیکي د موضوع حساسیت او سیاسي فشار ته په کتو سره د دې تحقیقاتي رپورټ تیارونکو د ستاینې وړ کار کړی دی او دا را څرګندوي چې کوم خلکو پاکستان کې د انتخاباتو او د یو جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت ته د واک سپارلو د عمل سره امیدونه تړلي وو هغوی په حق دي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر لیکي که څه هم یوازې تجارت په هند او پاکستان کې غربت نشي ختمولی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سره به د سیمه کې امن او اقتصادي پرمختګ زیات شي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په هیواد کې د بدامنۍ او ترهګرۍ، د بجلی او اقتصاد د بحران نه علاوه د یو شمېر نور مشکلاتو سره مخ دی، خو د دې باوجود که هغه غواړي نو د اقتصادي پرمختګ لپاره کار کولی شي او د هند سره اقتصادي تعلقات ښه کول به نه یوازې د سیمې امن پر ځای کولو کې مرسته وکړي بلکې اقتصاد ته هم وده ورکولی شي، او د لپاره په کار دي چې نواز شریف په سنجیده توګه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړی دی چې ویلي د امریکا په دې اړه هم د یو انتخاب په توګه غور کوي چې افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی وایي چې امریکایي چارواکو هیڅکله دا مسله له افغان لوري سره په رسمي مذاکراتو کې نه ده سپینه کړې. په کابل کې زموږ خبریال زبیر ژمن له ایمل فیضی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د نیویارک ټایمز په راپور کې څومره صداقت دی. فیضی وایي
داسې یو گزارش دی چې هدف یې دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راسي تر څو ژر تر ژره دغه سند یا دغه موافقتنامه د دواړو هیوادونو تر منځ امضا کولو ته افغانستان آماده سي او د افغانستان پر عامه اسانو باندې تاثیر ولري یا فشار وارد کړي. په دغه هدف باندې دغه گزارش نشر شوی دی. د نیویارک ټایمز لخوا څخه موږ په دواړو مذاکراتو کې د امریکې سره تر اوسه پورې څه مذاکرات ترسره کړي دي د امنیتي موافقتنامې په ارتباط هېڅکله هم دغه موضوع د امریکایانو لخوا څخه زموږ سره نه ده مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر دي د افغانستان څخه وځي یا د دې احتمال شته چې که چېرته د دوی شرایط یا د دوی غوښتنې ونه منل شي نو امریکا به خپل ټول سرتیري یا ټول عسکر د افغانستان څخه باسي. دغه موضوع هېڅکله هم په دواړو مذاکراتو کې نه ده مطرح شوی.
پوښتنه دا ده چې په عراق کې هم دغسې مسله وایي چې کله د حکومت سره د عراق د دوی د امریکایانو هغه ستونزه زیاته شوه، جنجال زیات شو په امنیتي تړون او په د عسکرو په پاتې کېدو، بیا امریکا د هغه جنه د بشپړ وتلو پریکړه وکړه. فکر نه کوي که د افغانستان دریز همداسې دوام وکړي لکه په امنیتي تړون چې اوس خبرې درېدلې دي نو دا به یو انتخاب واوسي په راتلونکي کې؟ ګورې
وضاحت سره ووایم چې دغه راکړې درکړې یو معامله ده، یو رابطه ده چې هر هېواد غواړي چې ډېر ته واخلي او لږ ته ورکړي. په دې کې د افغانستان خپل شرایط مطرح کړي دي، امریکې هم خپلې غوښتنې خپل هم شرایط مطرح کړي دي. موږ په دې باور یو چې د امریکې سره د دا ډول موافقه لیک لاسلیک کول باید د یو واحد افغانستان د یو موټی افغانستان د یو داسې افغانستان چې امنیتي ځواکونه قوي وي، مجهز وي او اقتصادي قوي وي، د داسې افغانستان یا داسې یو راتلونکي تضمین وکړي. د افغانستان
د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی و چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راپور په اړه خپل خبرګون شوې چې په کلیکل سی و امریکا په دې اړه هم د یو انتخاب غور کوي چې افغانستان خپل ټول اسکر وباسي. زموږ غله مشال رادیو خاوري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. د غوړاندیز جیمز کنینګم په هغه ویډیوي پیغام کې وکړي چې د روژې مبارکې میاشتې له را رسېدو سره یې خپور کړی دی. د امریکا د سفیر د څرګندونو جزئیات په د احمد شیبر په راپور کې واورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د روژې مبارکې میاشتې د را رسېدو په پیغام کې د افغان حکومت پر مخالفانو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
I call on those who are uselessly attacking their fellow Muslims.
زه له هغو کسانو څخه چې پر خپلو مسلمانانو باندې بې ځایه یرغلونه کوي غواړم چې د خبرو میز ته راشي او د افغانستان له حکومت سره د سولې او روغې جوړې په هکله وغږیږي. د امریکا متحده ایالاتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، سو چکړه پای ته ورسیږي او ټول افغانان په سولې او هوساینې کې ژوند وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر په داسې وخت کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته چمتو شي، چې د طالبانو په وینا ویل شوی دی چې په قطر کې د خپل دفتر د بندېدو خبر ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی دا خبره تایید کړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر تړل شوی دی، خو دې وویل چې مشکل لرو د روغې جوړې پر دغې لارې چې لوړې ژورې لري بیا هم سفر وکړو او هیلمن یو چې بیا هم وکړای شو چې دا خبرې سره سم شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د طالبانو دوه ویندویان چې د دوحه په دفتر کې وو ټلیفون ته ځواب نه وایي. طالبانو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي پرونی وړاندیز رد کړ چې وی ویل د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم، په ځانګړي ډول پر هغو طالبانو چې د دې خاورې دي چې د دې میاشتې په درناوي د سولې لاره غوره کړي او د خلکو له وژلو لاس واخلي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یو بیان کې وویل چې د روژې په میاشت کې به زموږ بریدونه د کابل پر حکومت او بهرنیانو دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې دا هم وویل چې د اسلامي ارزښتونو ټینګښت لکه عدالت، پرمختګ او کرامت هغه ارزښتونه دي چې ټول بشریت یې مني. کننګم افغانان مخاطب کړل او زیاته کړه، کله چې خپل کورنۍ او خپلوانو سره د روژې ماتې لپاره ټولېږي، راځي چې د روژې د ځانګړتیاوي په خپلو ذهنونو کې په یاد کړو او ټول د یوې ښې نړۍ په جوړولو کې خپل ځان او نورو ته دعا وکړو.
احمد شیبارو چې په کابل کې د امریکا د سفیر د هغې غوښتنې په اړه تاسو ته راپور درکوي چې نوموړي د پر افغان طالبانو غږ کړی وو چې له افغان حکومت سره دی د سولې خبرو د پاره کښینی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس د مصر په اړه د راپور پر لور تاسو پام را ګرځوم. د مصر لنمحاله نوې وزیر اعظم هغه څوک دی چې پوځیانو د حسن مبارک د رژیم تر رنګېدو وروسته د مالیه وزارت چارې ورسپارلې وي. مخکې داسې اوازې وې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به وزیر اعظم سي، خو البرادی په نوې وبري حکومت کې د ولسمشر د مرستیال او د بهرنی چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور حال احمد شیبر راکوي.
د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور د مالی لبخوانی وزیر وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. منصور عدلی پرون د مالی لبخوانی وزیر حازم الببلاوی صدر اعظم وټاکه. شپږتیا کلن الببلاوی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نویو مشرانو او د هغوی د اسلام پاله مخالفانو ترمنځ پکار دی چې خبرې وشي. الببلاوی زیاته کړه په مصر کې ټول اړخونه که لیبرال دي یا سیکولر یا د ځوانانو ډلې او یا هم اسلامي ډلې باید د خبرو میز ته سره کښینی سو په واټونو کې د وینو د بهیدو مخه ونیول شي. الببلاوی د حسن مبارک تر رژیم وروسته د مالی وزیر وو او په 2011 کال په اکتوبر کې چې کله د پوځي حکومت پر ضد په مظاهرو کې شپږ ویشت تنه یو ځای ووژل شول د استعفا ورکړه. د مصر په نوي حکومت کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادعی د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر شوی دی. نور اسلامي ګوند وویل چې دوی د البابلاوی ملاتړ کوي خو د البرادعی پر ټاکنه غور کوي. منصور د نوي اساسي قانون او نویو انتخاباتو ژغ کړی خو اخوان المسلمین ډلې دا خبره رد کړې ده. د مصر له نوي موقت ادارې سره د خلیج شتمنو عربو مرستې وکړې. عربي متحد اماراتو د 3 میلیارد ډالرو پور او بلای وزه پور شمنه وکړه چې د مصر نوي حکومت ته به ورکوي. د اماراتو له اعلان وروسته عربستان د 5 میلیارد ډالرو مرستو او بلای وزه پور شمنه له مصر سره وکړه. د مصر اساسي قانون تیر اونۍ وروسته تر دې ځنډنې شو چې پوځ اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ. پوځ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د دغه غړي د ولسمشر پر ضد پراخې مظاهرې وشوي. اخوان المسلمین ډلې او د هغې متحدانو ویلي دي چې تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې مرسي ته واک بیرته نه وي سپارل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. اوس ورسېدلې د میرمنو په اړه د ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلیته. د نن په خبرونه کې د لیکوالي شاعري او خبريالي عصمت شاه جهان سره خبرې کوو چې وای باید په ټولنه کې د بدلون لپاره اوس عملی کار وسی. د دې پروګرام قربانه فرخنده وزیر ده.
په تاندې هلی کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د عصمت شاه جهان سره خبرې کوو چې وای
نو کله چې ښځې بار راوځي او هغې په معاشره ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشره وړاندې ځي.
عصمت شاه جهان د خیبر پختونخوا د کرک د تختې نصرتی سره تعلق لري. هغه د هالند نه په ډیولپمنټ سټډیز کې سبق ویلی. هغه یو بینکر، لیکواله، جرنالیست او انځورګر ده او د خیبر پختونخوا مردان سیمې ته واده شوې ده. د عصمت شاه جهان مو چې کله دا و پختل کله چې هغه په سکول او کالج کې تعلیم حاصلولو او حالات موجوده وخت په نسبت ښه وو، په هغه وخت کې د نجونو تعلیم او موجوده حالاتو ته دا سرنګوري. په جواب کې دا وای
ډیر مننه ټول نړم به خو زما سلامونه ټول اوریدونکو ته. سره پورې چې تاسو سوال دی خبردار چې زه په خندا کې یو خبره کوم او دا وایم چې کله زه د نارینه سره خزه ووینم نو دغه خزه ته چې وګورم نو دغه خزه چې هر څنګه ولې نه کلوري وي که خوري وي چې هغه کم حیثیت وي هغه دغه نارینه یو څه ښکاره کوي. زه وایم چې خزه د سړي سرټیفیکیټ دی چې کچرې خزه پرمختګ کړی وي ترکی استوی تعلیمی استوی ملازمت پیشوی نو زبدا وایم چې هغه سړی هغه نارینه د هغه خزه شاته ولاړ او مونږه سیمه کې داسې شوی دی ډېری خزه پیرو کله نشي پاکستان جوړ شوی دی ډېری خزه چې دی هغه تعلیمونه کړی دي او هغه مخکره اوسی دي او دغه تعداد ډېر کم دی. مونږه تاریخي تور وګورو په دې دوران کې نور ملکونه ډېر وړاندې تللی دي او خاص طور د پښتنو سیمه چې ده د بلوچستان سیمه چې ده او دی مونږه ډېر وړاندې نه وتلی رستو پاتې یو چې څومره پورې د ښځې د ترقۍ سوال دی او ازادي چې دا هغه د ښځې زیات ضرورت دی د نارینه په نسبت باندې نو کله چې ښځې بار راوځي او هغې په معاشره ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشره وړاندې ځي. نو زما دا خیال دی چې کومې معاشرو کې چې ښځو ته برابري برخه ورکړې شوې ده هغې یقینا وړاندې تللي او موږ به هم ځو. موږ نه دا لاره څوک بندولې نه شي. په پاکستان کې همیشه نه ماشالاګانې راغلي دي جمهوریت نه او جنگباز قوتونه بنیاد پرست قوتونه ډیر مضبوط وو او تعلیم او علاج باندې خرچه چې دا هغه د 2% نه د بجټ تر اوسه پورې نه ده سیوا شوی او تعلیم لپاره خو ما خیال دی 2% ده. نو نه صرف دا چې یو ریاست چې هغه بنیاد پرست وي یو ریاست چې هغه جنګ پرست وي هغې کې څه د ښځې څه د نر خبره کول هغلته کې خو د جینکو هلکانو دواړو ته مشکلاتي جینکو ته زیات دي. تیرو دیرشو کالو کې د زیولک مارشل لا نه پس او د افغانستان کې انقلاب نه پس او د پاکستان فوجیانو د افغانستان په سیاست کې عمل دخل دی ټولو غیره خبره ده د هر نارینه او د ښځې په ژوند باندې اثر دی او د جینکو دپاره ټولو نه زیات تکلیف دا جوړ شو چې دی کورونو کې بندي وانه کړې دی سکولونه یې والوزول او دی چې کومې ملازمت پیشه ښځې وي هغه یې خپلې نوکرۍ ته ډېر زیات په یاره باندې تللې دی او پولیو ورکران یې مړ کړل. د غیره خبره ده داسې مونږ ډېر په شا باندې تللي یو او زه دا ایمان لرم چې پښتون قوم چې دی هغې دې ته ولاړ دي او هغې بیا هم ډېر والدین داسې دي چې هغې بیا هم جنکۍ اسکول ته لېږي کوم سکولونه چې ریهبلیټیټ شو او مات وو هغې مور و پلار چې دي هغې بیا خپلې جنکۍ اسکولونو ته واچولې چې څومره تیزۍ سره بنیاد پرستی مخکې روانه ده هغې بدل کې خلکو کې یو ریئکشن هم دی خلکو کې ترقی پسندی هم راغلې ده. زه محسوسوم چې دا ډېره لویه خبره ده چې
دا چې د پښتنو په ټولنه کې دومره زیاشته چې ښځې هم سیاسي هلو ځلو او تحریکونو کې برخه واخلي که څه هم د 11 مئی په انتخاباتو کې یوې ښځې هم په فاټ او خیبر پښتونخوا کې خپل سیټ ونه ګټو او نه د خیبر پښتونخوا په کابینټ کې یوه ښځه وزیر شته. په دې اړه عصمت شاهجهان وایي
تمره پوره شي د خپل سیاسي کردار خبره ده سیاست صرف پارلیمان کې نه کیږي سیاست په هر ځای کې کیږي. ټیک ده چې خزه د ټولې پارټیانه چې کومې بورژوا پارټیانه دي چې کومې مالدار خلکو طبقات پارټیانه دي حتی کې جماعت اسلامي هم پر ریاست سیټونو باندې خزه ودرېږي دي خزه راولي خزو په زور باندې ریاستي طاقت والی او پارلیمان ته ځانو رسي بیا هغې خزو ته وایي تاسو سپور کې کینئ د دې چې کوم ترقیاتي بجټونه وو هغه هم دې ښځو ته په ریزرو سیټونو باندې ور نه کړل او خاص طور باندې داسې الیکشن چې په کوم کې طالبانو په ان ای ون ان ای ټو ان ای تھری کې پمفلیټي تقسیم کړي چې څوک هم سره جنډا لګي دا غب سر پرې کړې لاش ملاویږي هلته کې سړی نه ودرېدل نو ښځې بس ودرېدلې. هلته کې دومره مشکلات وو چې څوک د کوره نه شو وتلی موټران کور نه وتل. ټیک خبره ده چې ښځو ته برابري موقع نشته. ټیک خبره ده چې دا همدغه رنګې غریبانو ته هم نشته همدغه رنګې د فاټا خلکو ته د ګلګت او بلتستان خلکو ته ریپرزنټیشن نشته. زه ویل دا غواړم چې دا صرف د ښځو سوال نه دی نابرابري نابرابري چې دا یو جنرل سماجي یو بیماري ده یو مصیبت دی چې کوم حکمران طبقه په اکثر خلکو باندې مسلط کړی دی په هغې کې لیبر دی په هغې کې انډسٹریل ورکر دی په هغې کې کسان دی په هغې کې مزدور دی په هغې کې ښځې دي په هغې کې د مظلوم طبقات خلک هم دي په هغې کې پښتانه دي سندیان دي او بلوچ دي دې ته هم نمائندګي نه ده ملو. نو زه وایم چې کله هم چې موږ د ښځې سوال راپورته کوو ورسره ورسره چې موږ طبقاتي سوال یا قومي سوال یو ځای ونه ګورو نو د ښځې ترقي ممکنه نه ده او داسې سماج کې چې کوم کې نارینه نارینه برابر نه دي او صرف دا ویل چې بھئی ښځه دې مخکې وځي د نارینه نه مخکې دا یو مناسب خبره نه ده.
د دې سوال په جواب کې چې دا وخت پاکستان د ټولو مهمه مسله څه ده په جواب کې عظمت شاهجهان وایي
زما په نظر کې دا وخت مونږ سیمه باندې ټولو نه غټه مسله چې دا هغه جنگ لګېدلې دي جنگ لګېدلې دي دنیا ټول طاقتونه د پروکسي په ذریعه باندې دلته کې خپل جنگ کوي. دا افغانستان او پاکستان چې دا یو بیټل فیلډ دی د دنیا مالدارو قومونو نظر په سنټرلیشیا باندې دی او جنگ چې دی هغه وایي چې ٹھکانا افغانستان ہے اور نشانہ سینٹرل ایشیا ہے اور سارا منگا ہم پر لپیٹ کے راغلی ہوں ما خیال دے چھے تولو نغٹا مسئلہ چھے دا پلدا چھے پاکستان پر افغانستان کے دیر مداخلت کی اور سارا ور سارا سعودی عرب ہم چھے دے تولو نغٹ وصلہ اخستون کے ملک تے اگا وصلہ چرتا دے اگا ہم دے لاکو ترازے تولو نغٹا مسئلہ زمونگ اس قیمتا شور پیخ دا اگا جنگ دے اگا مخنیوے بسنگ کی گی اگا دا دنیا کامونو اوسا پورے پاگے باندے لا خپلو کې اګریمنت نه شوه چې دا ختم شي پاکستان یو سیکولر ریاست جوړ شي یو ډیموکراټک ریاست جوړ شي او سیول جمهوری حکومت تا برابر اختیار ملاو شي نو الی با مسله حل کی
وخت نه یو ته جینې ته مزا پوچا زما ته یو سکالرشپ ملاو شي هغه د لاس اوس دون جینې کې سکول ته رواني دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی اگر ایس کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه بهر څه طریقه باندې
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیله.
کارپوهان وای په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې جنگونو او بدامنیو د کلتور خ اړخونه هم وران ویجاړ ک. دا چې سرنګ د پښتنو د دغه کلتوري او ادبي مخ روخانه اړخ نړۍ ته وخودل شي او دغه بیا پر ځای کړل شي، په جواب کې عصمت شاه جهان وای
یو خو ډیر پښتوس او ډیر په بخانو دا ویل غواړم خپل اوریدونکو ته چې اصل شکل هم د پښتنو معاشره ډیر مترقی نه او بخانه غواړم، او بیا ورپسې چې دا د ملیټنسي د طالبانایزیشن بلکنایزیشن دا ویو راغې دې سره نورم وړاندې لاړل. زه چې وړوکې وم دا سلو ساتو کالو په خپل کلي کې زمونږ کلي کې به جهاجیان راتلل، دا خبره زه اکثر کوم چې جهاجیان به راتلل زمونږ کلي خلکو به عزت انځاته ته جوړې ډول راوستو او اتن به کوو هرکلی به ویلو حاجیانو ته. هغه خبرې اوس ټولې ختم شوې. اوس په زما کلي کې زما مور ته زما خپل تربوران راځي، هغه ورته وایي چې دا ډشنټي نه کوځکه، او زمونږ خپل رشته دارانو جینکۍ چې دي هغه پی ټی سي ټرینینګ کوو هغلته نه مور پلار راوویستلې او په دارالعلوم کې واچولې. نو ظاهره خبره ده ډېر ډېر پسماندګۍ طرف ته مونږ تللي یو، مونږ د کاڼو دور ته د غارونو دور ته واپس پیکه کړی شو. نو ما خیال دی چې پاکستان کې کلچرل ریولوشن چې دی هغه صرف سیکولرزم راوستی شي، بل ایسه لاره نشته. تو پورې بالکل بېخکنی ہونے شي د بنیاد پرسته پاکستان کې کلچرلی پروګرسیونیس چې دی هغه نشي راتلی. آرٹ کلچر او آداب مخکې نشي تللی چې تو پورې دا معاملہ نه وي فکس شوی، تو پورې پاکستان یو سیکولر ریاست نه وي جوړ شوی، دا مسله نشي حل کېدی. او موږ به دغه رنګ یا به نور په شازو او یا چې د څومره تلیو هم دغه رنګ به په سټیټس کو باندې ولاړ وو، او دغه رنګ به ماوی سره څومره ارزانې بنډۍ نه خرڅېږي چې د څومره ارزان کارتوس خرڅېږي. در ادم خیل تلاشي په ځمکو باندې لکه څرنګ د ټماټرو په ځمکې هیڅ به منډۍ کې دغه رنګ ری کارتوس وسته خرڅېږي.
په افغانستان او پاکستان کې د خزو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاه جهان وایي
موجوده یا نه موجوده په دنیا ټولو معاشرو کې د نارینه حکمرانی یو نظام دی اکثر ملکونو کې، او پردہ د مسلم معاشرو کې د هغه یو میکانیزم دی چې هغه نابرابري برقرار وساتي. موجوده شکل کې چې دا هغه اوسته هر د دې ډېر اړخونه دي. مثال په تور باندې جدګانا نظام تعلیم جنکو د جنکه به بیل سکول ته ځي، الکان به بیل ځي، خزه به یا برکه په سره یا به ابایا نوی راغلی د سعودي عرب مونږ کالونیو کنه داغی نظریاتی کالونی، نو داغی هغه چې کم رواج دی د پردې هغه پاکستان کې ډیر عام شو، او اوس خزی داسې آزادۍ سره نشي ګرځېدی. نو زه دا محسوسوم چې د پردې سختي زیاته شوې ده، او د پردې نظام ښځې نارینه ترمنځ نابرابرۍ برقرار ساتلو دپاره بنیادی انسټرومنټ دی. پردې نظام ختمول غواړي. پرده چې دا هغه د انسان خپل پرایویسي خبره ده، په دې کې د ریاست او ایس کار نه دی پکار چې بهي تعلیم دی بیل وی خزه دی بیل دی وی. پرده چې خزه ځان خپل فیصله وکړي یا نارینه ځان خپل فیصله وکړي چې هغه خپل ژوند څنګه تیرول غواړي، دا د شخصي ازادي سوال دی. د شخصي ازادي کې د ریاست کار نه دی پکار. د پردې نظام صرف دا نه دی چې خزه د برکا په سر کې، هغه د کتابونو په ذریعه چې موږ کم کلتور خایو، خپل تعلیمي او سرکاري ادارو کې چې موږ کم کلچر جوړ کړی دی، او څنګه چې موږ خزه یو خاص نو کرو ته د ککړې دي چې غیب استادانې بس جنکو په سکولونو کې یا به د هسپتالونو کې چې نرسانې وي چې کم ځای کې د ښځو علاج کېږي. نو دا ټول څیزونه ختمول غواړي، او داسې یو نظام راوستل غواړي چې هغه په روشن فکري باندې مبنی وي.
په افغانستان او پاکستان کې د ښځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاه جهان وایي
مونږه پښتانه ګرانو اوریدونکو، مونږه پښتانه په جنازو باندې ستړي شو. مونږه وطن وینه وینه دی،
او زه دا محسوسوم چې دین مونږ په یو طریقه باندې وتلی شو، هغه د تنقیدي سماجي شعور لرنه، روشن فکری او تعلیم او امن پرستی. که دا زمونږ خوب وي او دغه رنګ مونږ دغه روشن فکری او تنقیدي سماجي شعور وړاندې بوزو، نو زمونږ پرمختګ کېدی شي، او که داسې نه وي نو خپل ټول خوبونه مړو شمېرې.
دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه. زفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.